بخش تکنیک همکاری کردن من نسیم شفق. تا سه شنبه آینده شما رخصت میخوایم. موفق باشین.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې ده مازیګر اتلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږه کله ازادي رادیو وره په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي او چې افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد نن په پاکستان کې ده د سفر په اړه باندې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبيني خي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوی خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي او د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د وسلو او چاودیدونکو موادو په یوه ډیپو کې انفجار شوی. پورا خبرونه واوري. یو خبر چې دا اوس را رسیدلی دا دی چې نړیوالې رسنۍ وایي چې په هلمند کې نن په لشکرګاه ښار کې د انتخاباتي مبارزو په یوه غونډه باندې چاودنه سوې ده. دا خبر ما د رویټرز خبري اژانس په استناد راخیستی. رویټرز وایي چې درنه چاودنه په لشکرګاه کې سوي خو نور جزئیات یې لا نه دي معلوم. وروسته شاید ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په نهم میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی دی. د دې ادارې په یو رپورټ کې چې نن خپور سو ویل سوي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر اوومې نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو خلکو شمیر 2.5 لک ته رسېدلی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جولای له میاشتې راهیسې د جګړې د شدت له امله د خلکو د بې ځایه کېدو بهیر هم ګړندی سوی دی. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وایي چې په پرقشتې پاول سوالی د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو 13 غړي وژل شوي او 10 تنه زخمیان دي. جوزجانی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه د قشتې پاول سوالی د نیولو لپاره حمله کړې وه خو پلان یې ناکام شوی دی. د وسلوالو طالبانو وایاند د حملې مسولیت اخیستی او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې مقابل لوري ته زیات تاوان رسیدلی. خو د جوزجان امنیه قومندان دا ادعا نه ده تایید کړې او ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د قشتې پر ولسوالۍ په حمله کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په سلو کې 10 افغاني شذې او کوچنیان د کډوالۍ په وخت کې یا افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال له زور او زیاتی سره مخامخ شوي دي. د کمیسون په یو رپورت کې چې پرون خپور شوی ویل شوي چې 10 افغانان د مهاجرت پر مهال په ځنګړي ډول له بهرنیو هیوادونو شړل شوي کډوال وهل شوی، توهین شوی او حتی جنسی زیاتی ورسره شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان د رپورت له وسوه شپته افغان کډوالو سره د مرکو پر بنا برابر شوی دی. په دې کسانو کې 300 هغه افغان کډوال دي چې له پاکستانه، 340 له ایران او 13 تنه له اروپایي هیوادونو او امریکا افغانستان ته ستانه شوی یا جبرن افغانستان ته استول شوی دی. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. خلیلزاد له کابل اسلام آباد ته تللی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن پر ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې ورسره وکتل او د سولې لپاره پر امکاناتو او ستونزو یې خبرې سره وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن پر ټویټر لیکلی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د هغه له مرستیالي تهمینه جنجوا سره کتلی دي. زلمی خلیلزاد به متحده عربي اماراتو، سعودي عرب او قطر ته هم ځي. د اوکرين د پلازمینې کیف ختیز لور ته په 130 کیلومتر کې د وسلو او چاودونکو موادو په ډیپو کې انفجار شوی دی. اوکرين چارواکو ویلي چې د چاودنې سیمې ته له نږدې ځایونو تر لږ زره زیات خلک له خپلو کورونو وتلي او امن سیمو ته لېږدول شوي دي. د اوکرين د پوځ مشر رادیون تیموشینکو نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې د سهار په 2:30 بجو د دفاع وزارت په شپږم نمبر ډیپو کې چې د په وینا تقریبا 200 هکتار ځمکه نیولې چاودنه وشوه. دا ویل چې په سیمه کې غلیز دود دی او په سترګو رسیدلی تاوان نه معلومیږي، خو دومره ویلای شو چې د ډیپو تر 10% زیاته برخه نه ده سوځېدلې. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هروسمن د پیښې ځای ته رسیدلی دی. او د امریکا پولیس وایي د پرستیج لیموزین شرکت چې یو لیموزین موټر یې د اکتوبر په شپږمه په نیویارک ایالت کې ټکر سو او له امله یې شل تنه ووژل شو مالک په خټه پاکستانی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت په موټر کې 12 تنه سپاره وو چې د سالګریه یا د کلیزې د لمانځلو مراسمو ته روان وو او په ټکر کې ټول وژل شوي دي. د نیویارک پولیس نه پوهیږي چې موټر چلوونکی ولې د ترافیک سره اشارې ته نه دی درېدلی او ولې یې پر یوه شیوه سړک سرعت زیات کړی دی. په پیښه کې د موټر چلوونکی او دوه نور وګړي هم وژل شوي دي. دا په امریکا کې له 2015 میلادي کال راهیسې تر ټولو خونړی ټکر بلل شوی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت مالک شاهد حسین د مشکوکو تروریستانو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره د حکومت مخبر و او اوسمهال په پاکستان کې دی. دا لا نه ده معلومه چې شاهد حسین به له وروستۍ پیښې سره په تړاو عدلي ادارو ته معرفي شي کنه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې دی او د سولې په اړه باندې به خبرې کوي. د سفر په اړه باندې د سولې عالي شورا خوشبینه ده
او بلا د شک د سولې پروسې او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده.
په یو بل راپور کې هم اوري چې د کوچیانو د چارو د سمون لوی ریاست وایي د طرز عملونو د بدلون په خاطر بګن کوچان لرای ورکولو محروموي.
50 سلنه زیات کوچان نشي کولای چې خپل رای وکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او اوس هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرم منطقو ته ځي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار طنزي او تفریح خپرونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان سولې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو وروستیو اقداماتو ته په اشاره وایي اوس په بې سابقه توګه د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شوې ده. د دغې شورا ویاند سید احسان طاهری د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې هیله مندي شته چې ډېر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له پاکستان سره جدي او ترپخوا متفاوتې خبرې وکړي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی، خو مخکې له دې چې دا رپورټ خپور کو ورزو هلمند ته چیرته چې هلته شاوخوا یو ساعت مخکې د ولسي جرګې د کاندید صالح محمد اڅکزي په انتخاباتي غونډه باندې ځانمرګ برید شوی دی. دغه خبر د جزئیاتو لپاره ورزو هلمند هلته الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال دغه پیښه تعقیب کړي. د ایس اپسړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دقیقا کوم ځکه دغه پیښه شوې ده او تلفات هم لري که څنګه؟
نه بلې، هو پیښه د لشکرګاه ښار کې شوې ده. لکه څنګه تاسو تقریبا 15 کې مخکې یو ساعت مخکې رامنځته شوې ده، ویل کېږي چې د صالح محمد اڅکزي په دفتر کې د کمپاین اړوند د غونډه روانه وه چې د والد ویاند عمر ځواک په خبره یو ځان مرګ چې په لوي ځان د غونډې من سره کولې او ځان ته څوډنه ورکړه تر اوسه پرې دوی د اتو نفرو د وژل کېدو خبره تایید کړه ویل دي چې په څنګه کې ولس نفر ټپيان هم روغتون ته وړل شوی دي ځواک کته هم د سفاري پاره ته ونول خو مرسته یو شمیر سرچینو چې د ایمرجنسی نه د خپل نام نه شوډر کو شرط د دې رسو خبرې کول چې په دې پیښه کې سفاري هم ته پیسه وي دی البته سفاري
سلیم محمد اتکزای bale
هو د دې ته پیسه وي دی
سمه ده چا به د دې برید مسولیت اخیستی وي که څنګه تر اوسه پورې نور جزئیات څه نه دی راوتي فقط هم دغه مسله ده او که نور هم څه شته
زه واځ دانم بیا اصلاح کوم سلیم محمد اڅکزی چې په لومړي ځل د ولسی جرګې انتخابات د زړه زړه ځان کاندید کړو دغه په دفتر کې دا 14 نن څه سره راو تر اوسه پرې چا په غاړه نه اخیستی
ډیره مننه کوم الیاس دایو لشکرګای له موږ سره خبرې کولې هلته د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندید صالح محمد اتکزی په انتخاباتي غونډه باندې بریټ سوي دی ویل کیږي چې په خپل دای هم ټپی دی اته کسان ټپیان دي اته کسان یو لس کسان ټپیان دي او اته نور په دغه بریټ کې چې تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته وژل شوی چارواکی وایي چې څېړنې روانې دي
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه
مخکمه ویل چې د سولې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره تر پخوا ډیر ښه فرصت رامنځته شوی دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان په چارو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته سفر وکړ او نن اسلام آباد ته تللی چیرته چې د غواړي پاکستان وهڅوي څو د افغان سولې په برخه کې طالبان خبرو ته راوبولي د سولې عالی شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل داسې لمندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې د امریکا د هڅو په دوام د سولې علي شورا د غوهلو زلو ته خوشبيني ښیي د سولې علي شورا وایي دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان سولې لپاره ځانګړی او خصمن ټیم ګمارلی تر بل هر وخت د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره شوې ده دغه شورا ویان سید احسان طاهری
او بل د شکه د سولې پروسې او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره ان شاء الله چې زړه ترجمه مونږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو
د افغانستان د سولې علي شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پاړه حکومت او طالبانو ته وړاندیزونه کړي دي د خغلی خلیلزاد په وړاندیز کې له دواړو افغان حکومت او طالبانو غوښتنه شوې چې د خبرو د پیل لپاره با صلاحیت پلاوی مشخص کړي که څم تر اوسه افغان حکومت او طالبانو دغه نوی وړاندیز پاړه سنري ویلي خو تر دې وړاندې طالبانو له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بین الافغاني او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدو په هدف له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته د سې شنبې پر ورځ اسلام آباد ته ولاړ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا پاکستان ته په اشاره سره وایي چې که څوک د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي امریکا یې باید پر وړاندې دریز معلوم کړي
که سولې ته څوک نه عمل کوي او سولې څوک نه غواړي افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره کار نه کوي زموږ خواهش به د خلیزان نه دی چې خپل اصلي مخیف د امریکا بربند کې د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو د سیمه منطقه په خپل راتلونکي
پوښ د خغلی مسلمیار په خبره د امریکا متحده ایالات باید د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو په ځانګړي توګه د سعودي عربستان رول هم لپاره مونږ غورځوي او د سولې په خبرو کې ریاست هم خکیل کړي
و مرتل چې د سولې علي شورا وایي تر بل هر وخت اوس د بین الافغاني خبرو لپاره د فرصت برابر شوې ده په دې ارتباط د سیاسي نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره هم غږیدلی او له هغه مو لمړی دا پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد سفر ته په کتو به اوس وخت څومره د سولې لپاره زمينه برابر وي او څومره د دوی هڅې رنگ راوړلی سي
خلیزات د نوی لهن سره هم د افغانستان د شریکو آباد سره هم د سیمه د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پاره دوه انتخاب دي، افغانستان پرې خودل او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پرې خودل، او یاد ده چې صلح کول، طالبان په صلح کې شاملول د افغانستان حکومت ته نړۍ ته او خاص د افغانستان ملت ته یو څو چې رسول پر مغان باندې پریښودل دي. نو خلیزاد دا ځل په جدیت باندې کار کوي. صلح د ټولو افغانانو ارمان دی. پاکستان کې، په سعودي عربستان کې او د سیمه هیوادونو خاص د افغانستان حکومت خپل خپل لازمي دندې لري چې خلیزاد باندې بحث کوي سره او هم به تعقیب او نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نور خبرو سره فرق لري، ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي له وی سره خبرې کړي دي، خو خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبره لهن به تغییر وي یا د دوی په ژبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانیو خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخلو اړخونو سره خبرې کړي دي، یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمه د هیوادونو کې د کم هیوادونو ته غیر سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي، هغه خبرې یوازې ساتیرې په ډول باندې وي. ولیکل چې 2013 کال دی ټرمپ راځي او د ټرمپ پالیسي د افغانستان په اړه باندې بدلیږي، اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی، اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي، همدارنګه کوم دي دخل اړخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي، د افغانستان حکومت دی، پاکستان دی. دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل څلور کاله وروسته خلکو ته یو څه په میراث باندې پرېږدي، او یا هم د راتلونکي کمپاین د پاره ځان ته پرېږدي. هغه دا چې صلح هم سره وسله طالبان نشي کولی چې راتلونکي شل کاله نور هم د سیمه هیوادونو ځان بسیا کړي او حد اقل افغانستان جګړه پر مخ باندې شي. پاکستان که څومره هم چالاک او دراک دی، مګر دا چې امریکا د هغه لوی سپانسر هیواد دی، او یو توچ نونو جګړه پساج وګټه پانه ته وسره باید راشنو. دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی، او د سیمه هیوادونو د دخل خلخونه خپل مجبوریت لري چې کوم چې دا سول شوې ده او فکر کوم چې احتمال دی.
یو څه راته وایي چې زلمی خلیزات د امریکا په حکومت کې هم سهیم او چارواکي و چې په واسطه د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو، او امریکا راغی د نورو د ائتلاف مشري باندې. طالبان به په کوم نظر د دوی دغه حادثه ته ګوري؟ آیا و به منی ک څنګه؟
د طالبان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره ډېر مطرح دا نه وي چې د سولې ترامنځ کې دوه منځیتوب تلاش څوک کوي، بلکې دا مهمه ده ټول اړخونو لپاره. دا چې زه بار بار د اجبار خبره کوم، دې لپاره دلایل لرم. ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبره وکړي چې هغه د طالب او د افغانستان د حکومت د یو ځای کېدو د سولې د راتګ لامل وګرځي. نو طالبان که څه هم درسته ده چې د امریکا سره جګړه وکړه، مګر د طالبانو په لهیم کې داسې تغییر لیدل شي. هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبرې کوو، که چې د امریکا سره خبرې کوو خلیزات خو دغه معادلې یو برخه ده. نو د خلیزات له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري. او بیا هم د طالبان لپاره دوه مهمې خبرې دي: بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایو سره خبره وکړي، د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي، او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت لري. ولیکل چې خلیزات خبره کوي، هغه که هر څومره امریکایي شي بیا هم د افغانستان تبه دی او دغه هیواد سره اړیکې اړخ لري، نو ډېر مشکل به نه وي. فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي، څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل خپل ټیمونه معرفي کړي، او بالاخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کښېني، او یو کلکټیو او حقیقي د سولې رامنځته شي.
د سیاسي او نړیوال چارو د کارپو انتظار خادم خبرې مو واورېدې. هغه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به هرومرو د سولې لپاره هڅې کوي، او هڅې هم تر پخوا هغو ډېرې جدي او عملي ښکاري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست وایي ممکن د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 50% ثبت نام شوي کوچیان د رای ورکولو له حق محروم شي. دغه ریاست وایاند عبدالله واحد یار د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کوچیان چې له سړو سیمو ګرمو سیمو ته ځي په انتخاباتو کې لګډون پاتې کیږي. اخو د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د کوچیانو استازو مشرانو له پخوا دوی سره سلا شوي چې کوچیان به د ثبت نام په مرکزونو کې رای ورکوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست چارواکي وایي چې که د انتخاباتو د اوسنی طرز العمل مطابق رایه وکارول سي د دې ویرشته چې ممکن ثبت نام لرونکي زرګونه کوچیان د رایه له حق نه محروم سي. د دغه ریاست ویان عبدالله وحیدیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوچیان دا مهال له سړو سیمو ګرمو سیمو ته کډې کوي او په ګرمو سیمو کې د رایو په مرکزونو کې د رایه د ورکړې په نوملړ کې د دوی نومونه نسته.
دشته ستنام سره سره د مونږه 500 سره نزیات کوچیان نشي کولای چې خپل رای وکړي او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او اوس هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرم منطقو ته ځي، نو دا طبیعي خبر ده چې دوی نشي کولای چې هلته خپل رای وکړي. نو د مونږ په فکر باندې شاید ممکن کوچیان ترستا ستنام نزیات وکولای شي چې دوی هلته خپل رای وکاري او د خپل خوښ کاندید ته رای ورکړي.
دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچیان ژوند کوي چې نږدې نیم میلیون یې نوملیکنه کړي او پاتې د بیلابیلو عواملو له امله له نوملیکنې پاتې سوي دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د کوچیانو لپاره 10 څوکۍ ځانګړې سوي چې دا مهال ورته 4 نارینه او ښځینه کاندیدان په انتخاباتي سیالیو بوخت دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له طرز العمل سره سم هر هغه چا چې چیرته نوملیکنه کړي وي په هغه مرکز کې د رای ورکونې په نوملړ کې نوم راځي او د نوملړ مطابق رای ورکوي له هغې پرته د رای له حق نه محرومیږي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د کوچیانو مشرانو او استازو له دوی سره له پخوا هوکړې ته رسېدلي چې کوچیان به په ټاکلي مرکز کې رای اچوي.
په هغه مراکزو کې چې دوی ثبتنام ترسره کړی دی په هماغه مراکزو کې به دوی خپله رای کاروي. په هغې وخت کې هم د دوی نظریات د دوی د مشرانو نظریات اخیستل شوي دي او په دې باندې هم دوی له موږ سره سلا شوي وو. نو پر همدې اساس د کوچیانو لپاره ټول افغانستان یوه حوزه دی. په هر ټاکنیز مرکز کې چې دوی نوملیکنه ترسره کړې ده هماغلته به د رای ورکوونکو لیست چمتو کېږي او هغلته په مرکز کې به شتون لري او د هماغه پر اساس به دوی خپله رایه کاروي.
که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده خو د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د دغې ستونزې د حل لپاره نوی طرز العمل رامنځته کړي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې د دغه هیواد تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي په اړه رښتینی او شفافه څېړنې ترسره کړي. جمال خاشقجي چې ورځې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی وو له هغې رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګرۍ دننه وژل شوی خو ریاض دغه ادعا رد کړي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان د خبریال او د سعودي پر واکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریتم کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالتونو نږدې متحد دی وغوښتل چې په دې اړه د رښتینې او شفافه څېړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالتونو هستوګنه او له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادي مطالب خپرول. هغه له خپلې ترکۍ ملګري سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې له هغې رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د قونسلګرۍ د ودانۍ دننه وژل شوی خو ریاض دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې د خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په اړه د رښتینې څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه یې شفافه وي. پومپیو زیاته کړه چې د متحدو ایالتونو جګپوړو چارواکو د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له سعودي عربستان سره د دغې قضیې په اړه خبرې کړې دي. پومپیو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ترامپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله من دی چې دا مسله حل شي. ترامپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي، زما دا نه خوښېږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر ادعاو سترګې پټې کړې. د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نږدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړي زیانمنې کړې. ټرمپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران یې فشارونه زیات کړي دي. خو د ټرمپ د ګوند دو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبې په ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډېر اغېز وکړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر له خپلو هیوادونو بهر پر خبریالانو د دولتونو لخوا د حملو په وړاندې خبرداری ورکړ. کارکر وویل د شخصا د جمال خاشقجي د تری تم کېدو مسله د سعودي عربستان له سفیر سره مطرح کړي او په دې اړه نور معلوماتو ته سترګې په لاره دی. خو د هر هغه دولت پر ضد به چې په بهر کې خبریالان په نښه کوي مناسب اقدام وکړي. نه 50 کلن خاشق جی دی یو پیژندل شوی خبریال په توګه په سعودي عربستان کې ډیر کار کړی او همې د جکپور چارواکو د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. خو لکه چې 30 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال په دې هیواد کې د قدرت د مرکزي څیرې په توګه راڅرګند شو، خاشق جی پر سلطنتي نظام په ښکاره انتقادونو ته مخه کړې وه. هغه د شهزاده سلمان پر اصلاحاتو انتقاد کړی او هغه تش په نوم بللی او نوموړی تورن کړی چې په سعودي عربستان کې د ویرې نیونو او د عامه سپکاوي یو نوی پړاو پیل کړی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات لږ شوي او دوی وایي اقتصاد هم ورسره ښه شوی. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډېر حاصلات لري نو په کار ده چې د ممیزو ډېرې خونې جوړې شي. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هرتیا د ممیزو خونې جوړې شوې، خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو نو کې جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
د کشمشخانې سمګ ته دولت جوړ کړي دي سره موږ ډیر مشکلات حل سوي. ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل. کله چې موږ دلته جوړ کو ترې در په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي. اقتصاد موږ ډیره پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې هر جوړه شوې کشمشخانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیره اړتیا په څرخ ولسوالۍ کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په څرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز انګور یا د باغونه دي، نو په دا نوی سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دي، هم د صحي لحاظ نه ښه دي، هم د اقتصادي لحاظ نه هم ښه دي، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکوونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي، لکه څرخ ولسوالۍ کې موږ ډیر انګور کرل کیږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمشخانې هم ورته جوړې.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسریات لري او کشمشخانه تر هغه حده چې سکه له منزور شوی دي، یعنی خدي کافی دي، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې هغه له جملې نه د څرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړېږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډېر ضر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیم بجې کې دونکې دي د لنډو خبرونو د خبرولو وخت مر رسیدي. فرشته جلال دی سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وای.
د هلمند ولایت خبر پاڼه وایي چې نن په لشکرګاه کې د ولسی جرګې لپاره کاندید صالح محمد خان اڅکزی او نور وطنه په انتحاري حمله کې وژل سوي دي. په دې حمله کې یو لسنه زخمیان سوي دي. د هلمند د والی دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې انتحاري حمله نن د صالح محمد خان اڅکزی د انتخاباتي کمپاین په دفتر کې سوي ده. کومې ډلې د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځای کېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په یو رپورټ کې چې نن خپور سوی ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر 8 نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله 2.5 لک کسان له خپلو کورونو تېښتې تر سوي دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه مرستیال سره کتلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو پر سیمه ایزو مسایلو خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد به له پاکستان، متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته ځي. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 180 کیلومتري کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په وډیپو کې د درنې چاودنې له امله 10,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه حدیث پر دې سوای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ د پریمیر لیګ سیالیو په شپږم لوبه کې نن ننګرهار او کابل لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. دا سیالي د افغانستان په وخت 8 بجې په شارجه کې ترسره کیږي. د کرکټ دغه سیالي چې تیر ونې پیل شوې دي 15 لوبډلې بلخ، کابل، ننګرهار، پکتیا او کندهار په نومونو لوبډلې پکې برخه لري. د افغان لوبغاړي محمد نبی په لوبډل مشي د بلخ لوبډله تر دې دمه دغه سیالیو مخکخه لوبډله ده چې د څلور امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال غوړ لیګ سیالیو په لړ کې نن سپین غر بازان او د باسین سپې لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا د روانو سیالیو درېمه لوبه ده چې د کابل پر وخت نن ماښام 5:30 دقیقې پیلېږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا د میوند اتلانو د هندوکش عقابانو لوبډلې ته ماته ورکړه. بیا د سیالۍ چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ پیل شوې اته لوبډلې پکې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. او د پاریس سن ژرمن 19 کلن ستوري کلیان امپابا په وو سیالیو کې دغه ټیم لپاره لس ګولونه وهلي دي. نوموړي چې تیر شپه د لیون لوبډلې په مقابل کې څلور ګولونه وهل وایي غواړي د ټیم لپاره ډیر ګولونه ووهي. کلیان تیر شپه په دویمه نیمایي کې فوق العاده خلوبه وکړه او د هغه د څلورو ګولونو په وهلو سره پاریس سن ژرمن لوبډله 15-0 په مقابل کې ګټونکې شوه. ژرمن لوبډلې د لیون په مقابل کې له بریا وروسته د پرله پسې نهم ځل لپاره د مقابلو ټیمونو پر وړاندې
ازادي راډیو ته غوږی اسو سم راز ورسی مطلب ته. د هلمند ګرش کولسوالی پر لار او کمربندی سیمو کې خلک ناامنی اندېښمن کړي. ګرش کولسوالی پر القوی سړک پرته ولسوالی د چا امنیتی صحای تر پخوا کم شوي. د زینو سیمو خلک وایي د حکومت سرتیرو او طالبانو ترمنځ اوګدو جګړو لارې اوګدي او نام نه کړي. د هلمند چارواکي وایي ګرش ته د ټولو چارو پاړه د تحقیق او برسې ډله لیږلې وه چې څه موده وروسته به یې جزئیات رسنیو سره شریک سي. الیاس دایی ګرش ته تللی او دغه رپورټ یې رالیږلی چې په همدې سره به دغه پروګرام ختمیږي. دوه اونیزې خبرونې به درته خپرې شوې.
ګرش ته د نارسراج له یو شمېر مهمو او نامنشمونه تیرېدونکي دغه لار په 2016 میلادي کلونو کې
څو ځله د ترافیک پر مخ تړل شوی ده. اوس پرې تګ راتګ عادي شوی دی. یو دوه ځایه د پاخه سړک واړه پلچکونه چې تر څنګ یې د هموی ټانګ ټوټې هم پرتې دي تازه په مینونو الوغول شوي دي. د سړک پر غاړه اکثره ملکی کورونه نړېدلي دي. په جون کې څو کاله کېږي چې د حکومتي سرتیرو پوستې پاتې دي. زموږ په موټر کې هم ملي بیرغ باد وهي، خو د لارې په اوږدو کې حکومتي سرتیرو د طالبانو سپینو بیرغونو ته سلګونه درې رنګه بیرغونه په سیالۍ درولي دي. پر سړک د تازه فیر سو مرمیو پوچکان پراته دي. دلته هره شیبه جنگ پیښېدلی سي، ځکه نو موږ د ملي اردو تر ټانګ د مخه کېږو. ځینې هغه مځکې چې پوستو ته نږدې دي د کلونو راهیسې نه دي کرل سوي چې اوس په ځنګلونو بدلې سوي دي. پر دې سیمه جګړه دومره پیچلې سوې ده چې افغان ځواکونه د خپلو پوستو تر څنګ واړه پلچکونه او لارې په کوچنیو ګروپونو رڼا کوي چې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. مسافر او موټر چلوونکي وایي لارې د جګړې د دواړو خواو لخوا ناامنه او اوږدې سوي دي.
زما نوم اجاغای ګل. لارې خو نه دي سم نه دي خوندور، بله امنیت نشته. امنیت نشته، بله خو یو ځای طالبان ټکان کې بل ځای طالبان لخوا ډېر بې امنیتي ده. کوم اچم کې طالبان کارت وردی بالا سره خلک ازاد وي.
د لشکرګاو کندهار دوه لارې ته نږدې د وزیرو مانده په سیمه کې د اردو تازه سوځېدلې ټانګ شي چې جګړه لا هم په شدت وجود لري، خو د سړک پر راسته طرف د برېښنا نوې لوړې فلزي پایې چې د برېښنا شرکت لخوا نصب سوي دي او د کجکي برېښنا تر لشکرګا رسوي سړی راتلونکي ته خوشبینه کوي. د ګرشک د پخواني بازار پر عمومي جاده بیروبار دی، سوداګري عادي ده، خو خلک د بازار په څنډو کې د پروتوکولو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ګریش کوسیدونکي وایي د بازار په مرکزي سیمو کې وضعیت ښه دی، خو لږ ورهاخوا خراب دی او هر شپه پر امنیتي پوستو بریدونه نارامه کوي.
زما نوم بلال احمد. بس د بازار خلک موږ وسایې دغه چولې په خاطر موږ سره همکاري کوي. داسې ډېر وسایې که د ورځې که د شپې یاندې په اطرافو کې مشکل شته، په بازار کې شکر دی هېڅ مشکل نشته.
امنیتي وضعیت بازار ښه ده، بانې کمربند کې زنګونه شته، نور حالات سم دي. کاروبار ولاړه، بازار کې شی نشته، وطن خلک نه راځي.
زما نوم محمد فهیم. کاروباري شی له نشته، بازار بېخي سکوت ولاړ ول. خا جنګونه دي نو شر شوري په منځکه کې نو امنیت بیا د کوي پای.
د لشکرګا تر شاوخوا جګړو وروسته چې په 2016 میلادي کال کې وسبه ګریشک یو د خونړیو ولسوالیو څخه و چې ګڼې سیمې د دولتي سرتیرو او طالبان ترمنځ لاس په لاس وي. د ګریشک ولسوال محمد سلیم رودی وایي که هم په ځینو سیمو کې جګړې کېږي، خو تر پخوا یې حالت ښه شوی دی.
دا من په زادو هغه ساحې چې موږ په لاس کې لرو هلته ډاډمن امنیت دی. د دې وجې د علت دلته د ادارې او امنیتي ځواکونو ملکي ادارې د ټولو درمنځ همغږي ده. د همغږي په صورت کې خلک کولی شي چې خوشحاله ژوند وکړي.
ګریشک تر لشکرګا وروسته د کاروبار او نفوسو له مخې لویه ولسوالي ده. دلته یو وخت د ټول هلمند اداري چارې چې مشري یې د کندهار څخه کېدله کنټرول کېدلې، خو تر 1320 مریز کال وروسته اکثره چارې آهسته آهسته لشکرګا ته ولېږدول شوې. ممدلی استی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غني
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د نارینه وو لخوا په خپل میرمنو د بی ځای شک او بدګمانۍ د ناوړو پایلو په اړه غږیږو. ولی په ګډ ژوند کې شک او بدګمانۍ رامنځته کیږي؟
باور نو ته ګوري شک برتونه کوي.
که شک او بدګمانۍ زیات شي نو کومې ناوړه پایلې لرلی شي؟
در گرفتم گفتم سوختم هکر
چه چیرې د ښځې او خاوند په ګډ ژوند کې شک او بدګمانۍ ریښه وکړي نو د حل لارې چارې بیا کومې دي؟ اسلام یې پاړه
تاول باید تحقیق وکي او وغم د اسلام پرانا کی
په همدې اړه زما همکارې فرشتې غنی او راپور چمتو کړی دی. د خبرونې په لړ کې له یو ارواپوه سره مرکه هم لرو، خو لومړی راپور ته غوږ شئ.
د ګډ ژوند لپاره مینا، صداقت او پر یو بل باور کول اړین خوتل شوی، خو هغه متل دی چې وایي ګمان د ایمان زیان دی. که هم دا شک او ګمان په ګډ ژوند کې هم ریښه وکړي نو نه یوازې د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکه خرابوي، بلکې د ټول کورنۍ نظام د نړېدو سبب کیږي. پر یو بل شک او بدګماني د ښځې او خاوند ترمنځ بې باوري هم ډېروي او اکثره وختونه د مینې او محبت ځای نفرت ونیسي او له یو بل سره د وختې پر اساس چلند کوي چې په پایله کې ډېرې بوګنوونکې پېښې رامنځته شي. 28 کلنه زهره هغه څوک ده چې خاوند یې پرې د بدګمانۍ له کبله په مخ تیزاب ورشیندلی دی. له زهرې سره مې د کابل په استقلال روغتون کې ولیدل. د تیزاب په شدت یې د مخ ښکلا ترې اخیستې وه، یوه سترګه یې ړنده شوې وه، د پزې شاوخوا غوښې یې سرې نښتې وې، داسې چې د مخ پوستکی خپل عادي حالت له لاسه ورکړی و. زهره د دریم درجه سوځېدلو ناروغانو په ډله کې راځي. هغه وایي 9 کلنه وه چې واده شوه، خو په وروستیو 4 کلونو کې یې د خاوند له لوري شک او بدګماني ډېره شوه، تر دې چې یوه ورځ یې په مخ تیزاب ور وشیندل.
روز جمعه مې شاورم آمد، خوشیم بود شاورم بود. چې
د جمعې په ورځ مې خاوند له خوښې او د ورور له میړه سره کور ته راغلل. خور مې راغه کړ چې راشه او خی مې راغلی دی. چې کوټې ته ننوتم نو سم دواره می خاوند را باندې چیغې کړې چې ولې دې په غزنی کې ویلې دې چې له خاوند مې بیل شوې يم. همدا و چې په مایه د چاقو گزار وکړ، خو ځان مې ترې وساته. یوې خواته کېناستم چې په آرام ور سره خبرې وکړم. یو ناڅاپه مې مخ ته تیزاب را وشیندل، وسوځېدم، یوه لمبه شوم، چیغې مې کړې، له ځایه پاڅېدم، هرې خواته مې منډې کړې، خو دروازه یې هم تړلې وه. خو ښه و کورنۍ مې پولیس خبر کړی وو او هغوی مې خاوند زنداني کړ، خو اوس راته گواه کوي چې ابره را کړم.
هر روز خو اخطار دادن میامد.
زهره د 4 ماشومانو مور ده چې مشره لور یې 14 کاله عمر لري. د هغې په خبره مخکې تر دې چې خاوند یې پر مخ تیزاب ور وشیندي، 2 ځله یې له کوره ایستلې، وهلې ډبولې یې هم ده.
4 سال میشه که شوهرم یک دم خویزی تغییر کرد.
دا وروستي 4 کاله مې د خاوند خوی بدل شوی و. نه پوهېږم ولې ماته یې تل ویل چې ته ځوانه یې، زه سپینګیره شوی یم، ستا خو ځوان مېړه ته زړه کېږي. ما ورته وویل د خدای لپاره دا خبرې راپسې مه کوه، دا دومره وخت مې در سره تیر کړ، ولې دا کیسې نه وي چې اوس را پیدا شوي دي. همغه و چې په ما یې وار وکړ، ویې وهلم. آن په نیمه شپه 10 یا 11 بجې به یې له کوره وویستم. یوه میاشت یې د پلار کره وشړلم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په 6مه ماده کې راغلی، هغه شخص چې ښځې ته اور واچوي یا یې پر بدن باندې کیمیاوي یا ظاهري او یا نور زرناک مواد چې د ټپي کېدو یا معلولیت موجب شي استعمال کړي، له احوالو سره سم په اوږد بند چې له 10 کالو کم نه وي محکومیږي. د دې مادې په لومړۍ فقره کې په درشوي حالت کې که چیرې د نوموړو اعمالو د ارتکاب هدف له مدني حقوقو څخه د ښځو د حرمان یا محرومولو په منظور په ټولنه کې د ویرې او ډار رامنځته کول وي او یا د مجني علیها په مړینې تمام شي، مرتکب له احوالو سره سم په دوامداره حبس یا اعدام محکومیږي.
د نظر خاوندان وایي د میرمنې او خاوند ترمنځ شک او بدګماني ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي. دوی په دې اندي چې بدګماني له رواني پلوه ناروغي ګڼل کیږي، ځکه ډېر ځله له دې پرته چې خیانت شوی وي پر یو بل شک کیږي چې کله ناکله ښځې د مرګ تر سرحده هم ورسوي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکې سعدیه د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
خو ډېر سړي خپل ښځې وژلې دي یا لالې کړې دي یا خوشې
کړی یا پریشي دی هم څه قصه کې نه دي شوی. دا موږ خپلوان په خزه باندې شک کړو د خزه د خاون جنگ شو جنگ سره خاون د واخ جوش وبې په خزه واچول وېسو دا ولا بیا لا شش په بستر ستانه کې مراشوه.
که څه هم په افغانستان کې اکثره وخت خاون تر میرمنې پورته ګڼل کیږي او خزه په ګډ ژوند کې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ شوی، خو ځینې بیا په دې اندي چې لې ولا سټاک نه پورته کیږي. کچېره په ګډ ژوند کې د هر لوري اعتماد مات شو نو بیرته جوړېدل سخت دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد صادق وایي یوازې نارینه نه دي چې ځینې وختونه په خپلو ښځو شک او بدګماني کوي، بلکې د زیاتره ښځو شک آن د کورنۍ نظم سره پاشلی دی. هغه وایي په ګډ ژوند کې باید د دې زمینه برابره نه شي چې میرمن او خاوند پر یو بل شک او بدګماني وکړي.
کله چې میړه او ښځه سره چې ارتباط منځ کې اتفاق نه وو نو بیا بدګماني راځي. بدګماني هغه وخت راغی د کور اړیکې پرې کیږي. دا دواړو خطرناک ده، نه باید چې میړه په ښځه بدګمان، نه میړه په ښځه باید بدګمان شي. کله چې بدګمان کیږي دلته منځ کې بیا بې اعتباري راځي. کله چې بې اعتباري راغلل نو دلته بیا هر څه له منځه اعتماد لاړه، له منځه اعتماد له منځه لاړه، بیا دلته نو هر څه منځ ته راځي.
له بلې خوا د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکې شکیلا وایي د ګډ ژوند په 15 کلونو کې یې هیڅکله د دې او خاوند ترمنځ شک او بدګماني نه ده راغلی، نو ځکه ژوند یې په خوښۍ سره مخ ته ځي.
نه زه یو وخت په خاوند باندې د معلومه خبره شک نه پکوم، ځکه چې اوس پورې مې دنیا د خپل خاوند مې اوس پورې داسې هغه نه ده کړی چې داسې مې بیزي هغه کړی ده. که نه مونږ داسې بیزي لیدلې، مونږ چې دغه 15 کېږي که نه ما د خپل د زمانو ته واده کړی ده، نه مې والله په زمانو کې دا مشکل لیدلې وي، نه مې په هغه کې دا مشکل لیدلې دي.
د میرمنې او خاوند ترمنځ بې باوري او شک هغه ستونزه ده چې په ټوله نړۍ کې لیدل کېږي او د ډېرو کورنیو بنسټ یې له منځه وړی دی. خو دا چې اسلام د شک او بدګمانۍ په اړه څه وایي، په اړه به یې د اعتدال مرکز مشر مولوي احمد ګل دلاور راته وایي.
اللهم الف بینهما کما الفت بین محمد و عائشه رضی الله عنها. کله چې مونږ نکاح تړو مونږ خدای خاونو د خزي ترمن خدای داسې محبت پیدا کی لکه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمن هغه محبت. شریعت کې مونږ ته دا جواز نه راکې یو سړی ماته راشي ماته وي چې ما تا خزه پلاني ځای کې د پلاني سړی سره ولیده، یا دا ستا خزه مې پلاني ځای کې ولیده، یا دا تا خزه داسې کار انجام کړ، نو زه عجل ټوپک راواخلم، چکو راواخلم، دا خپل خزه وم چې هو ته ما لیدل زر کو چې ماته دا خبره شوې ده. نه تا ول باید تحقیق وکې او هغه د اسلام پر رڼا کې چې تحقیق وشو، بیا به دا موضوع قرآن و سنت ته وړاندې کړي چې قرآن و سنت څه فیصله کوي. که چیرته یو میړه په خپل ښځې باندې بدګماني وکړي، په هغې باندې دروغ وتړي چې ولا ما ښځه مې خپله ولیدله پلاني ځای کې دا کار کړی دی، نو بیا دا میړه باندې حد قذب جاری کړي چې هغه اتیا دوری دي بیده ته قذب. ته ولې په پاک دامنې ښځې باندې دروغ وایي؟
زلفه غفاری ما د میدان خار اوسنی خارواله، تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خپرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله دا ده چې راووځئ، زده کړې وکړئ، په خپلو پښو ودرېږئ.
عام خلک په ګډ ژوند کې د شک او بدګمانۍ پیدا کېدو په اړه څه نظر لري؟ راځي ځینو ته غوږ شو.
سړی چې شک شو بیا دې نه پرېږدي. سړی چې شک شو خبره ښه نه دی، ښځې شک هېڅ څه دی، ښځې نشي پکوی په میړه، میړه یې پکوی شي.
زما نوم خورسیت دی، د ولایت د لغمان. ښځه خو ملامت دي که نه؟ ښځه داسې ملامت شي چې د خاوند په خوله باندې نه کوي. نو ښځه رښتیا خبرې درته وکړه، ښځه داسې وکړي چې خپل افتار باندې پام وکړي، خپل ماشومان باندې، خپل خاوند باندې، خپل کور باندې فکر یې که نه، ولې خاوند باندې شک کوي؟
د نظر خاوندان وایي چې افغاني ټولنې ته په کتو په ګډ ژوند کې که چیرې ښځه او خاوند دواړه خواوې شک او بدګماني کوي نو اکثره متضررینې یې ښځې وي. خو د یوې کورنۍ د اتفاق ساتلو او په مینه او محبت ژوند کولو لپاره اړینه ده چې ټولې خبرې واضح او ښکاره له یو بل سره شریک شي. خوږ اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه او ما سهار ګل میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافا او واضح واوري د اف ام 103.5 صفا په یاد لرئ.
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام و انتخابات په بایومیټریک سیستم تر سره کیږي خود څو خارونو په څو کوڅو کې ځکه کلی خواسي هم د حکومت له پنجو وتلي او له انتخاباتو بیغمه دي د څو تنه غلبه ورته خوشاله وي که بیا مارلمان ته لاره پیدا کړي او پیسې وګټي د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري
اوسم پام وکړی ګډوډو خبرونو ته
نطاقان
ګلزرینه زرزری
او زرګل شله لنډ خبرونه دغه دي
د ښار زیاترو سیمو ته برق د شپې ناوخته ورخوشي کیږي
د بیا رغونې د بې درکۍ له امله خلک پریشان دي چې بیا رغونه به هر ته لاړه او که دلته چا یرغمل کړه
خلک وایي چې له هر څو چرکولو وروسته چوروال دو پکی خپلې او دو نورې پور کړې او په مخه وتښتېده
یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې آتا اگی واچولې د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ښار زیاتره سیمو ته برق ناوخته ورخوشي کیږي خبر زیاتوي چې له همدې امله د نوموړو سیمو خلک د شپې په اتو بجو ویده کیږي او سهار وختي پاڅیږي د برق لوی برجوایی چې دا کار د دې لپاره کوي چې د غریبو سیمو اوسیدونکي له خوبه ونه وځي او ټلویزیوني ډرامې ماشومان بې لارې نه کړي همدارنګه د دغو سیمو اوسیدونکي چې خوب پوره کړي نو بیا کار ته هم ښه وختي تیار شوي وي د لوی برجوایان وایي چې که نور هیوادونه هم داسې وکړي نو په ملکونو کې به یې د بې خوبۍ کچه راټیټه او د خلکو خوب به یې پوره شي
در په در آژانس خبر را کوي چې د بیا رغونې بې درکۍ له امله خلک پریشانه دي چې بیا رغونه به هر ته لاړه او که دلته چا یرغمل کړې ده خبر زیاتوي چې له ډېرې مودې راهیسې د بیا رغونې درک نشته او نه یې څوک پوښتنه کوي چې چیرته لاړه او که څه پې وشول کارپوهان وایي چې حکومت هم پټه خوله ده او د بیا رغونې نوم نه اخلي که نه پخوا به یې هر ورځ څو ځله د بیا رغونې ګردان کاوه
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د هر څه له چور کولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې قرض کړې او په مخه وتښتېده خبر زیاتوي چې چوروالیو ته کوم ملنګ بده دعا کړې ده چې هر څومره ښه چوروال هم ورشي نو لومړی په چور شروع کوي د دې لپاره چې د خلکو سترګو ته خاورې ور وشیندي نو په لومړۍ ورځو کې د ښار کراچۍ ښکته پورته وزغلوي او بیا کرار کرار چور ته شروع کړي د چوروالۍ د چارو ماهرین وایي چې همدا علت دی چې په چوروالیو د خلکو جنګ وي او هر څوک غواړي چوروال شي
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې چې کله د کور خاوند خپله ښځه د څو کارونو د نه کولو له امله دومره وډبوله چې زوف یې وکړ د دې صحنې په لیدلو سره چرګه هم وویرېده او په هګۍ اچولو یې پیل وکړ او تر ماښامه یې اته هګۍ واچولې هغه له دې امله وویرېده چې په میرمن پسې دا ونه ډبوي چې ولې هګۍ نه ده اچولې خبرونه خلاص
چې تاویزګر خطرناک او خطل نو خلک فالبینانو ته ورځي چې فالی وګوري لکه داسې ا
گوره سرایه دا سو رزی در توایم چه فالبین تا می بوزه زن پیوه و پا بلا تیروی ولی داری گی؟
دی فالبین پا خبرو می باور نرازی زکه دی نبیایم
کمی تا نبیایی بیا پخپل ازم خبر دیوی
زنو چه دیره دی سودا ده ام داوست ورشو
خوری تی دا لست دیره که؟
دارد
دای یو دای دو دای تری دریپ دریو کی نه او خا خا لس چی پلسو کی او یو دی هم پا دریو کی پاتشو اتا دایم آن دای هم اتا دیرش
فالبی نوروره چو چل دی؟
خپکی گی ما چل خراب دی
ولی؟
پا داغ نگدی وقتو که با ده بنی خوانده شی زکه چی میره ده پیسا نرا کی گی؟
ما ویل چی ده سنگه ده بلو دی کورتا اخواب ده خواه کی گی ده خدا خبره و فالبی نوروره بلو دی منگا گوانده ای و خود چو رزی مخ که مرسو لغی ورزی رئیسی کندی تتاویگی نو دا چل دای
تو در یکا چه نور سوایی خفال بینا نوری سه خبری دی
اغا سه خوشحال دای اغا سه من وک اخلی
نه خوری کنده نده بندی پیغل ده
خانو دستی ده ار وقت را تا وی وقت دی تیر دی زر شویی
تو خو اغا سره پریده چه نور سوایی نو چه پیغلا ده دی سو کلونو ببی؟
خوله دی لخو رو دکشه دی سو کلونو بایی زپا چیگه ده فالبین ندهی ده دی خز و دخمن دهی که خدای دی لطا سر یوزه خوله لخو رو دکه کی
یو مسلمان چه لگه سم خبره او کی بیا خوله لخو رو دکه سو رو پیده شوی؟
سه پینزه سوا
خوری وخلا پینزه سوا او رکسی لدی فال سوارا
داغه ده او رو را داده پینزه سوا او داده هم سل افغانه بخششی او که ده فال سهی و خود نو بیا لست دره روپه نوره هم در تراؤدم
دی ما جامو تا دو زره نلره او فالبین تا لزره ورکوی داغه ده میره
او دا هم استاسی دونه فال شنبه
دا شنبه پا ورز زیگیدلی ترافیکان دی لعوگدوری نو کار اخلی زکه چه درائوران او موتروانان اوس لترافیک نا زیادی لری نو دیر ویریگی او چه ورخکار کری نوی بیای سلگون پا گتکی ورته نیوله وی او که هم دا غرینی والا ترافیکان پنچرمینی هم ولری نو گته وی دو چنده شی
یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلی زورور او چارواکی دی حکومتي ودانۍ په خپل منځ کې سره وویشي ځکه حکومتي ځمکې خو یاسې هم نه دي پریښي او د دیو خو ګټه هم ډیره ده ځکه تیاری جوړې ودانۍ دي یوازې غصبول یې په کار دي دوی کولی شي لومړی یې ګراو او بیا د بایباد قباله ورته جوړه کړي او لکه دا نور جایدادونه دي د نر غوندې نوشي جان کړي
دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلی صاحب نظران کولای شي په رادیوګانو او تلویزیونونو کې له ځانونه جامع الکماله جوړ کړي او په زړورتوب د هر سوال ځواب ورکړي او تبصره پې وکړي ځکه د بې سوادانو وطن دی څوک سر نه پسې خوږوي او حکومت خو یې بیا د معزیزینو په لیست کې نیسي او هرې غونډې محفل او مراسمو ته یې ورغواړي
سی شنبه
د سی شنبه په ورځ زیږیدلې مېرمنې دی له خپلو پیسهدارو میړونو سره حق و ناحق زبانبازي نه کوي چې ډېر ژر به پښیمانه شي ځکه پیسهدار میړونه هسې هم د بلې ښځې کولو لپاره لومړی ښځې ته بهانه غواړي نو خدای مکه خوشې په خوشې د بنو څښتنې نه شي
چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلې میړونه دی هم احتیاط کوي چې د ښځو پښې د ښځو د حقونو تر دفتره ونه رسیږي که نه بیا به ورته ښه نه شي خپلې ښځې ته به په زاریو او ننواتو دومره ستړی شي چې لخذ تایفی به زړه تور شي. خدا د چې هر خبره په ماغه خپل کور کې حل کی او هر یو لخپل برستنی سره بخي و غزوی.
پنځ شنبه
په ورځ زیږیدلي لیکوالان کولی شي پنځه ځایه په پنځو نومونو کار وکړي او په پنځو مجلو اخبارونو کې په پنځو تخلصونو خپلې مقالې او شعرونه نشر کړي. دته یې ګټه دا ده چې په یو وخت به څو ځایه پیسې اخلي او خلکو ته یې ګټه دا ده چې ګمان به کوي ښه ډېر لیکوالان خو لري چې د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلي چاپړوسان دي د دې بختورې ورځې ښه ګټه واخلي، ځکه دوی کولی شي د جمعې په ورځ د څو تنو چارواکو او عاملینو زړونه وتخنوي. دا چې څنګه یې وتخنوي، دوی ته یې په خپله چل ورځي. د جمعې ورځ د حمامیانو او چاپړوسانو لپاره په یو اندازه د ګټې وټې ورځ ده.
خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسی حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.